مشال ریډیو ګران اوریدونکو السلام علیکم بشیر گواخی ما د په دې غړې کې زستا سه قربایم په دې غړې کې موږ تاسو ته بیل بیل ریپورتونه لرو خو مخ کې لدینا چې ریپورتونه وورو په پیښور کې یو بجې شوې ده مليحه مرزاده ته ورزو خبرونه تیور
دا خبرونو سرټکی د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن د پاکستان سرحد اسلام آباد ته رسیدلې دي. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو په یو کاروان د برید رپورټونه دي. د شام په خار بانیاس کې نن د حکومت ضد مظاهرو د کېدلو رپورټونه دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ حکومت د بیړني قانون د ختمولو په اړه د یو بل منصوري ورکړې و. دا خبرونو تفصیل د پاکستان د ورسپانو په خبره د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن د دوه اړخیزو خبرو اترو لپاره د پاکستان سرحد اسلام آباد ته رسیدلې دي. د دې دورې پر مهال به نوموړي د نورو لوړپوړو چارواکو ترڅنګ د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پرویز کیانی سره لیدا کاته کوي. د دې سره سره د پاکستان خارجه سیکرټری سلمان بشیر به سبا په واشنگتن کې د امریکایي چارواکو سره ویني. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې په روسیو کې د دواړو هیوادونو تعلقات ته کړکېچ سره مخامخ مخشوی دی. د دې لوړپوړو چارواکو د دې ملاقاتونو نه دا تمه ده چې د سی آی اے وګړي ریمنډ ډیویس کیس سره تړلې د دوی ترمنځ په تعلقاتو کې رامینځته شوې کشالي هواري کړي. پاکستان څو ورځو وړاندې د امریکا نه غوښتنه کړې وه چې په ملک کې د ډرون بریدونه بند کړي او سی آی اے کارکوونکي دې واپس ولیږي. تیره شپه په چارسده کې د یو شخصي ریډیو چینل د ودانې بهر ایښودل شوی بارودي مواد د چاودېدلو له امله ودانې ته نقصان رسیدلی دی، خو په پیښه کې کوم ځاني تاوان نه دی رسیدلی. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال شبیر جان تفصیل راکوي.
د چارسدې پولیسو د وینا تر مخه بیګا د شپې خوشا یو نیمه بجه چارسدې ضلع نه خپورېدونکي اف ایم ریډیو تلبر په نښه کړی شو چې پکې ځانیز جان خونه ده شوې، ولې ودانې او مشینرۍ ته یې ډېر زیان رسېدلی دی چې له وجې نن د دغه ریډیو سټېشن خپرونې هم بندي. دا سیمه د چارسدې پانګو تڼۍ په حدودو کې راځي. یادونې وړ ده چې د چارسدې دغه سیمه کې تېرو شلو ورځو کې دا درېیمه چاودنه ده. اولنۍ چاودنه د مولانا فضل الرحمان جلسې نه وړاندې د پولیسو په موبایل شوې وه چې پکې لږ تر لږه 16 تنه وژل شوي.
په ملک کې د ګرانۍ، بیروزګارۍ، اقتصادي او د امن او امان وضعیت ته د کتلو سره د پاکستان پیپلز پارټي پارلماني کمیټي صدر آصف علي زرداري او یوسف رضا ګیلاني ته د دې منظوري ورکړه چې ټول لوی سیاسي ګوندونو ته د پیاو قومي حکومت کې د ګډون لپاره بلنه ورکړي. په دې ګوندونو کې مسلم لیگ کاف، متحده قومي موومنت، جمعیت العلماء اسلام، مسلم لیگ نون او جماعت اسلامي شامل دي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل راکوي.
کمو ګوندونو چې اشاره ورکړه چې هغوی په حکومت کې شاملېږي، نو په هغې کې د مسلم لیگ کاف ده او د ایم کیو ایم ده. دوی خو داسې اشاره ورکړه چې دوی ګنې په حکومت کې شاملېږي، خو جمعیت علماء اسلام د دې خبرې نه انکار کړی چې ګنې دوی به په دې حکومت کې کینی. مسلم لیگ نواز ډلې هم خپل غبرګون داسې ښودلی دی چې دا د بجټ پاس کولو دی یو چال چلی حکومت.
د افغانستان د ختیځ ولایت ننګرهار نه را رسیدلې رپورټونه وایي چې د نیټو ځواکونو په یو کاروان نن سهار برید شوی دی چې د مرګ ژوبلې اټکل پکې کیږي. د ننګرهار د صوبې د ګورنر ویان احمد ضیا عبدالزی وایي دا برید د تورخم جلال آباد ترمنځ په لویه لاره کې ترسره شوی، خو دوی د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات تر دې ګړی په لاس کې نه لري. بل پلوه د وسلوالو طالبانو ویان ذبی الله مجاهد افغان رسنیو سره د خبرو پر مهال د پیښې ذمواري په غاړه اخیستې او د ګڼ شمېر کورنیو او بارنیو ځواکونو د جلو دعوی کړی ده. په افغانستان کې وخت نا وخت دا ډول بریدونه په افغان او نړیوال ځواکونو ترسره کیږي. د شام په بامیاس ښار کې نن د حکومت ضد مظاهرو د کېدلو رپورټونه دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ حکومت په ملک کې د 48 کاله راهیسې رایج د بیړني قانون د ختمولو په اړه د یو بل منظوري ورکړې وه چې په هیواد کې د مظاهرچیانو په غوښتنو کې یوه وه. دوی وار په وار د صدر بشیر الاسد نه غوښتنه کوي چې واک ته پرېږدي. د بشري حقونو د فعالینو تر مخه په شام کې په شورو نښتو کې تر اوسه د 200 نه زیات خلک وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د یمن د حالاتو په اړوند غونډه کې کومې نتیجې ته د رسیدلو لپاره په ګډه رضا کېدلو کې ناکامه شوي دي. رپورټونه وایي د ډیپلوماټانو تر مخه د شورا په 15 غړي هیوادونو کې جرمني او لبنان په ګډه د یو متفقه بیان جاري کېدلو په اړه هڅه وکړه، خو د ویټو پاور په بنیاد ورسره چین او روس په رضا نه شول. د امریکا سفارتکاري سوزان راس ویلي دی د بیلابیل غړي هیوادونو د حکومتونو له طرفه د شورا پلاویو ته امر کېدلو چې څنګه په دې لړ کې پرمخ لاړ شي. د مامر کزافی د حکومت چارواکو د برتانیې د پوځي سلاکارو لیبیا ته د لیګلو پر ضد خبرداري ورکړي. د بارنیو چارو مرستیال وزیر خالد قائم اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې یاغیان منظم نه دي او د برتانیې د میشن به کامیاب نه وي. د برتانیې د بارنیو چارو وزیر ویلیام هیګ ویلي چې برتانیا لیبیا ته د خپلو پوځیانو د لیګلو پلان لري چې د مامر کزافی پر ضد د مخالف ډلو سره د هغوی تنظیم په پیاوړي کېدلو کې مرسته وکړي. جاپان وای په تیره میاشت کې دغه هیواد برآمدات ته یو لسم مارچ زلزلې او سونامی له کبله ډیر کم شوی. د ناورین ډیرو کارخانو او صنعتونو ته نقصان رسولی و. د پشپاړه سومیاشتو کې د جاپان د درآمداتو لپاره په غوښتنه کې په وړومبې ځل کمې دي. په دې کې زیاتره نقصان د ګاډو صنعت ته رسېدلی دی. او ټاکل شوی ده چې د روس وزیر اعظم ولادیمیر پوتین به نن د روس ته اقتصادي کارکردګۍ رپورټ د روس پارلمان ته وړاندې کوي. دا اقتصادي رپورټ به په 2012 کال کې کیدونکي د روس ته صدارتي او پارلماني انتخاباتو پورې د نوموړې داسې اخیری رپورټ وي. تمه ده چې مکننه ته به نوموړې په خپل بیان کې د حکومت د خرچو د پلان په اړه هم خبرې وکړي. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو له ملیحه میرزاده څخه واوریدل. تاسې مشال ریډیو ته غوږی. په دې ګړی کې به واورئ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي ترهګرو چې کوم ښوونځي وران کړي بیرته به یې جوړوي.
موږ به د جهالت دا تورې تیرې ختمو او چې کوم سکولونه دغه بدبخت انوار کړي وو نه صرف دا چې دوباره به جوړو بلکې په داسې طریقه او په داسې شان به جوړو چې په پاکستان کې دومره بهترین سکولونه له خیره بل ځای کې دستیاب نه کړي.
په افغانستان کې د مخالفینو سره د روغې جوړې لپاره کارکونکي د سولې د عالی شورا یو غړی مولوي عطاءالله لودین وای
هغه بندیان چې د پاکستان د حکومت سره بندیان دي هغه سیاسي برخه ودري او حتی کجنایي برخه د حسنیت په خاطر باندې ردی د افغانستان حکومت ته وسپاري. خصوصا هغه بندیان چې هغه سیاسي بندیان دي چې هغه طالبانو برخه ده.
د دې ترڅنګ درته د عربي ملکونو کې د روان ناکراری او نور سیمه ایز او نړیوال رپورټونه هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. خاغلو ریډونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږیست چې هر ورځ درته د سهار له نهو د مخام تر شپږو خبرونې کوي. د دې ګړی ړومبي رپورټ ته ځو خو مخکې له دې چې دغه رپورټ تلاشو تاسې باید چې تاسې کولی شئ زموږ خبرونې په انټرنیټ هم واورئ. زموږ پته ده مشال ریډیو ډاٹ کام. اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو ته وړاندیز کړی چې دوی د لیبیا خلکو ته انساني مرستې رسولی شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو وار د مخه لیبیا لویدیزو سیمو ته رسولی دي. په لیبیا کې مرستې لویدیزو سیمو ته رسولی دي. په دې اړه او د لیبیا د نورو تازه حالاتو په اړه د هارون بچا رپورټ ته غوږ دو.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د لیبیا د لویدیځو سیمو ګیرو خلکو ته خوراکي مواد رسول پیل کړي، اروپایي ټولنې وړاندیز کړی که چېرې ملګري ملتونو وغواړي نو دوی به هم د غړو هیوادو د پوځي ځواکونو په مرسته د دغه هیواد ځپل شوي ولس ته د مرستو لړۍ وغځوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د څانګې مشرې کیتھرین اشټن الجزیره ټلویزیون سره په امریکه کې وویل چې د هغې سازمان په دغه حکلا د یوه پلان په جوړولو کار پیل کړی او زیاته کړه چې د بهرنیو ځمکني ځواکونو د عملیاتو موخه به یوازې د بشري مرستو په رسولو کې امداد کول وي. دا واضح ده چې موږ به دغه مرستندوی عملیات هله پیلوو چې ملګري ملتونه راڅخه غوښتنه وکړي. دا په دې معنا نه دی چې ګوندې زموږ ځواکونه دغلته په جګړو کې بوخت شي. دوی سره به د چارو کارپوهان وي تر څو خلکو ته ورسي او ورسره مرستې وکړي او په موږ به څوک ګوتې هم پورته نه کړي ځکه چې دا هر څه د لیبیا د خلکو د امداد په غرض د ملګرو ملتونو او هم یې د امنیتي شورا د چتر د لاندې عملي کیږي.
Council and for the sole purpose of supporting that aid.
ملګرو ملتونو بیا 13 ورځ دیوې خبر پاڼه په خبرولو وویل چې د خواړه نړیواله ادارې یا WFP شاوخوا 260 ټنه د غنم اوړه او 9 ټنه بسکټ په اتو ټرکونو کې د لیبیا لویدیځو سیمو ته رسولي چې وايي تر روانې یوې میاشتې پورې به د 500 زر ټنانو د خواړه د اړتیاو پوره کولو لپاره کافي وي. خبر زیاتوی ڈبلیو ایف پی هم دغه رنگ توانیدلې د هیواد په ختیځو سیمو کې 100,000 کسانو ته خوراکي توکي ورسوي. د ملګرو ملتونو خبر پاړه هم دغه راز د کډوالو د خیر ښېګڼې د ادارې یو این ایچ سی آر د یوه وروستي رپورټ حواله ورکوي چې ښایي یوازې د 13 ورځو په موده کې څه د باندې 10,000 لیبیایي وګړي د لویدیځو سیمو له سختو جګړو څخه ګاونډي هیواد تیونس ته په اوښتو مجبوره شوي دي. په عین حال کې چې په لیبیا د ناټو د پوځي عملیاتو یوه میاشت پوره شوي، د یاد سازمان ویان دی اوانا لینګسکو د بلجیم په پایتخت برسلز کې د یوې خبري غونډې پر وړاندې ادعا وکړه چې که څه هم د لیبیا په مشن کې ځواکونه له سختو چیلنجونو سره مخ دي، خو بیا هم د قدر وړ پرمختګ یې کړی دی. موږ ګڼ اهداف په نښه کړي دي، ټانکونه، راکټ لانچرې، د مرمیو ضد موټرې او د وسلو ډیپوان. موږ د قذافي په ځواکونو خپل فشار ته دوام ورکړی تر څو د عام وګړو پر وړاندې له زور زیاتی کولو یې رامنې کړو. دا له ننګونو ډکه عملیه ده، خو موږ تر ډیره توانېدلی یو سو قذافي په خپلو خلکو د پوځي قوت له کارولو پریباسو. هم د برسلز خبری غونډه ته د وینا پر مهال په لیبیا د ناټو د فضائي بمبارایو د کمانډې مشر بریګیډیر جنرال مارک وین او هم اویل چې هغه د خپلو عملیاتو په ترڅ کې د قذافي د پوز دیرش په سلو کې ظرفیت لمنځه وړې دی او زیاته کړه.
وی نات اونلی ټارګټینګ دوز assets from pro Gaddafi forces.
موږ نه یوازې دا چې د قذافي د پلویانو ځواکونو هغه شتمنه په نخښه کوو چې مخالف ځواکونه تر غیز لاندې راځي، بلکې هغه ځواکونه ورله هم سارو چې له آبادیو لری پراته دي او په دې تیاریو کې دي چې آبادو سیمو په لو حرکت وکړي. رسنیو بیا په ورته وخت کې د برتانیې د چارواکو له قوله لیکلي چې وایي لیبیا ته به خپل پوځي مامورین واستوي تر څو د قذافي وسلوالو مخالفانو سره د هغوی د عملیاتو په تنظیمولو کې ضروري مرستې وکړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو نه نړیوال رپورټونه تاسو وړاندې کو. په شام کې سیاسي حالت د هغه وروسته د نور خرابېدو په لور روان شوی، کله چې په زرګونو مظاهره کوونکو د هیواد د دریم لوی ښار همس په چوک کې راجمع شوي او ویلې چې د صدر بشار الاسد د واکمنۍ پرېښودو پورې به د دغه ځایه ونه وځي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار منور شاه د مشال ریډیو د خبري څانګې په دې رپورټ کې تاسو وړاندې کوي.
په شام کې روان نا آرامه سیاسي حالت داسې ښکاري چې لا نور به خراب شي، ځکه چې د ریپورټونو تر مخه د هیواد په دریم لوی ښار همس کې راغونډ شوي حکومت مخالفه مظاهره کوونکو باندې امنیتي ځواکونو ډزې کړې دي. ویل کېږي چې په مظاهره کوونکو باندې اول د اوخ کو بیونکو گیسونه استعمال کړی شو او بیا ور باندې ډزې وکړی شوې. خو د شام د داخله چارو وزارت وایي چې د دې ګام مقصد یې مظاهره کوونکو د وسلو د استعمال نه منې کول وو. دا مظاهره کوونکو وایي د دغه ځای به تر هغه وخت نه ځي تر کومې چې صدر بشار الاسد د واکمنۍ نه نوی لری کړی شوی. دا مظاهره د هغه 12 کسانو د جنازو وروسته شروع شوه چې د اتوار په ورځ د امنیتي ځواکونو په ډزو کې مړ شوی وو. د اتوار د ورځې مظاهره د حکومت په تحویل کې د یو قبایلی مشر د مرګ پر ضد شوی وي چې پکې یې د حکومت پر ضد نارې وهلې. د شام د داخله چارو وزارت په سرکاري ټي وي یو بیان کې ویلي همس چې د سرخار دمشق نه 100 کیلومتر لري پروت دی، په کې د سلفي نظر لرونکي وسلوال د حالاتو خرابولو هڅه کوي. په عرب نړۍ کې ځینې خلک د سلفي نظر لرونکو او القاعده ترمنځ د تعلقاتو خبرې کوي. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د روانې میاشتې په 18 نیټه یو رپورټ کې ویلي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په شام کې د حکومت مخالفینو سره مالی مرستې کوي. بلخوا د امریکا د خارجه چارو د وزارت ویاند مارک ټونر د دې رپورټونو تردید کړی.
We are not working to undermine that government. What we are trying to do in Syria through our civil society support.
موږ د حکومت د رنګولو لپاره کار نه کوو، مونږ د خپل مدني ټولنې په مرسته په شام کې د جمهوریت دارو د جوړولو لپاره هڅې کوو او ښکاره خبره ده چې دغه ډول هڅې مونږ په ټوله نړۍ کې کوو. زه د خپلې تجربې په رڼا کې وایم، کله چې د نوي په لسیزه کې په پولینډ کې وم نو مونږ هغه مهال د مدني ټولنې او غیر سرکاري ادارو سره ډېره همکاري کړې وه، خو دلته فرق بس دومره دی چې دلته دا ډول هڅې د شام حکومت د ځان پر ضد بولي.
مارک ټونر زیاتوی په شام کې د حکومت د مخالفینو سره مرسته شوې چې بشار الاسد چې د امریکا په نظر اصلاحات راولي نور هم د اصلاحاتو په لور تند کړي.
Trying to promote a transformation to a more democratic process in the society is not undermining necessarily
د یوې ټولنې سره د جمهوریت عمل اخته په اوختو کې مرسته کول ضروری نه دي چې د حکومت د ړنګېدو لپاره وي. مونږ چې د څه کولو هڅې کوو او صدر اسد چې دا مهال د کومو حالاتو سره مخ دی نو هغه د نوموړي خپل اولس دی چې د جمهوریت په لور روان دی.
Is a push by his very own people to move in a more democratic direction.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته او غوږیږئ. د خبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د سوات له قومي مشرانو او ټولو سیاسي ګوندونو نه غوښتنه کړې چې د ترهګرۍ خلاف د حکومت د هڅو ملاتړ وکړي. هغه همدارز ویل چې په سوات کې وران کړل شوی سکولونه به بیرته له سره رغوي. نجیب امیر په دې اړه رپورت لري.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په سوات کې د قومي مشرانو یوې جرګې ته د وینا پر مهال د غوښتنه وکړه چې د ترهګرۍ خلاف باید ټول خلک یو موټی شي او په شریکه مقابله وکړي. نوموړي همدارنګا په ټولو سیاسي ګوندونو هم غږ وکړ چې دا مهال حالات داسې جوړ شوي چې باید خپل منځي اختلافات پای ته ورسول شي او په یو غږ او لیوه دریزه د ورپکو خلاف غږ پورته کړل شي. امیر حیدر خان هوتی زیاته کړه،
دے وقت دہشتگردی خلاف منتر اتفاق و اتحاد ضرورت تے، دے وقت کے پاکستان فوج سرا پشریک د دے ناصور د ختمول ضرورت تے، رازے چ د دے وقت پارا خپل خپل سیاستونا خپل خپل منشورونا خپل خپل فکرونا یو اڑخت کو او د پختون کام د پارا د پختونی خاور د پارا د یوالی او د اتفاق و اتحاد مظاهره.
سوات کې دا وخت د حکومت عملداری پر ځای شوی، خو سمو د مخ کې پوری د غلطه د مولا فضل الله په مشرۍ کې د اورپکو واکمنی و چې د خلکو ژوند یې اغیزمن کړو او همدارنګه لزګونه سکولونه په دغه موده کې لمنځه وړل شوی و. خو امیر حیدر خان هوتی سوات ته د خپل دورې پر مهال په مټه کې د متحده عرب اماراتو په مالی مرسته د یو نوی سکول پرانیسته وکړه او په دې موقع په خپل وینا کې وویل،
د دهشتګردو خپل کوشش دا چې مونږه د جهالت په تور کې رو کې ډوبکی، خو زمونږ استادو وعده دادا او زمونږ استادو کوشش تا دی، زمونږ استادو خواهش تا دی چې مونږ به د جهالت دا تور تاریخ ختمو او چې کوم سکولونه دغه بدبخت نوار کړیو نه صرف دا چې دوباره به جوړو بلکې په داسې طریقه او په داسې شان به جوړو چې په پاکستان کې دومره بهترین سکولونه له خیره بل ځای کې دستیاب نه کړي.
نوموړي همدارنګه د سوات د خلکو د پخوانی غوښتنې دارالقضا د پرانستلو په اړه هم د سوات قومي مشرانو ته وویل چې په ملاکن ډیویژن کې شرعي نظام عدل نافذ شوی. هغه وړاندې وویل،
نن تر ډېر هدا پوری شکر الحمدلله چې شرعي نظام عدل نافذ د پټول ملاکن ډیویژن کې. یو کمی مونږ محسوس کوو او هغه د دارالقضا دی. زه ډېر عاجز سره خواست کوم، درخواست کوم خپل اعلی عدلیه ته چې زر تر زر چې کوم دی دارالقضا کې ری چې کوم ججان صاحبان دي هغه دغه انتخاب دی وشي چې هغه دلته راشي چې دارالقضا نظام له خیره زمون پورا مکمل شي.
د خاغلی هوتی له سرګندونو وړاندې د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفنیار ولی خان تیر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې ورپکو ته په خیبر پښتونخوا کې ماتې ورکړل شوې او اوس هغوی یوازې قبایلي سیمو پورې خپل فعالیتونه محدود کړي دي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري چې هر ورځ درته د سهار له نه هو د ماخام تر شپږو خبرونه کوي. د شمالي وزیرستان وی قومي جرګې د غلطه د یو خونزي د تړل کېدو په خلاف احتجاج کړي. د مشال ریډیو خبريالو مردراز وزیر د دې قومي مشرانو سره خبرې کړي او تاسو ته یې دراورو.
زه ډاکټر ګل محمد په پلای خبرې کوم د والدین په نمائندګۍ خبرې کوم میز نندله جمع شوې وی جرګام کړی و د اکشن کمیټې د انیس ټول رول وی په دې مزمت کې چې تو چې سکول چې یو ډیر مهم سکول دی زیوته څلور پنځه سکول دی د لا بچو ټریننګ کوي دغه د ختمولو میز ډیر مزمت کې بیا هم په وزیرستان کې داسې یو سکول چې هغه بنیادی سکول دی او ډیر زیات کسونه د ملت پر ټریننګ کړی دي باید ختم نشي
حکومت
دا سکول چې کوم جوړ شو دا د میز عوامو په تو جوړ دا و دم ځکه سر کورین له دا میز دوه خپل له کنه ایس می سایو پرابل یو ته جوړ دا چې دا سکول له ختم شي دغه یو بل سکول جوړ دا چې لزر سکول دا چې د سالې د ته د ورسی و مشترون دا لور شي په بل د مشترون د تلويش ته کول له ګیاي دا ته وی چې تاسو میز بیا میز دا وی چې دا مشترون دا میز نه پیای او دا سکول ختم کیږي او دا سکول ته دا میز بیا چلاوي په خپل تاون یې چلاوي
عبد الخلیل وزیر وزیرستان اکشن کمیٹی صدر میر دا انتظامیہ تو آئی جو پستہ تاریخہ بندی ہوئی جدا خپل آرڈر واپس اخلی وہ کا وین افسل میرو آر قسم احتجاج روڈ بند اول او دے بجلی بند اول سمرا پیر امیر نشی سپریم کورٹ پاکستان او گورنر امیر خیبر پختونخوا ادغه پیر اتلل وی ان شاء الله میرو دا کو او پار سرات بندو دا سکول میر بحال کوي
دا مشال ریڈیو دا
اور دونکو مشال ریڈیو اور دا پاکستان پیپلز پارٹی پریکړه کړې چې ملک د سخت حالاتو نه راويستو د پاره یو قومي حکومت جوړ کړي او د دې مقصد لپاره ټولو سیاسي ګوندونو سره خبرې اترې تیز کړې دي. پاکستان کې د نوي شریک قومي حکومت په اړه د ریاض مساخل سره زمونږ همکار نجیب امیر مخکې خبرې کړې وي او تاسو ته یې دروړو.
حکومت باندې دا فشار راتلو کم په عمل کې دا واخه د معیشت ډیر بد حال دی د توانای بحران دی د امن امان چې کم صورت حال دی سره سره گرانی او بے روزګاری دا سلور ډیر لوی مسلې دي. دغه لپاره حکومت دا پریکړه وکړه خاص کر پیپلز پارټي چې دا نور چې کم څومره لوی سیاسي ګوندونه دي لکه په هغه کې کومګا مسلم لیگ کاف ګورو متحده قومي موومنت ګورو دغه شان جمعیت علما اسلام او دې سره سره مسلم لیگ نواز دلی او جماعت اسلامی ته هم پیپلز پارٹی بلنه ورکړه چې هغه دراشي او په دې قومي حکومت کې ګډون وکړي. نو تر څو بولې چې اوس خبرونه مخې ته راځي یا کوم ګوندونه چې اشاره ورکړه چې هغه په حکومت کې شاملېږي نو په هغه کې د مسلم لیگ کاف دلا او د ایم کیو ایم دلا دی خو داسې اشاره ورکړه چې دی ګني په حکومت کې شاملېږي. خو جمعیت علما اسلام چې کوم دین هغه د دې خبرې نه انکار کړی چې ګني دی په دې حکومت کې کینی. دغه شانت مسلم لیگ نواز دله هم خپل خبرګون داسې خودلې دي چې دا د بجټ پاس کولو یو نوې او دی یو چال چلی حکومت او په دې کې هیڅ حقیقت نشته او کله چې دی خپل مقصد پوره کړي نو دی بیا خپل ګړو وړو باندې سر شي او دغه شانت دا شریک حکومت نه دی بلکې دا یو چال دی.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
مشال ریډیو بالکل ستاسو خپل ریډیو دا ساسي په خوخ باندې خبرونه کوي. اوریدونکو په افغانستان کې د مخالفو وسلوالو سره د خبرو اترو او جوړجاړي لپاره جوړ شوی د سولې د عالی شورا یو غړی مولوی عطا الله لودین وایي چې پاکستان سره د هغه طالب بندیانو په اړه خبرې کړې دي چې د غلطه په دغه هیواد کې بندیان دي. همدارنګه نوموړي نور څرګندونې هم کړې دي. زموږ همکار په کابل کې نسیم شفق د هغه سره مرکه کړې. راځي چې وایي
د سولې د عالی شورا غوښتنه دا ده چې که چېرته هغه بندیان چې د پاکستان د حکومت سره بندیان دي هغه که سیاسي برخه ولري او حتی که جنایي برخه وي د حسن نیت په خاطر باندې ردی د افغانستان حکومت ته وسپاري تر څو د افغانستان د قوانینو مطابق که دې کوم جرایم لري دلته به مجازات شي او که په سیاسي برخه کې دی بندیان شوي ته بنده د ازادي حق ته که پاکستان ورته د ازادۍ حق نه ورکوي چې هلته ازاد واوسېږي نو افغانستان د دې خپله خاوره ده د دې قوانینو په منلو سره دوی کولی شي په افغانستان کې حضور ولري لري، نو دا به یو قدمي د سولې د اړي شورا د حل زلو په نتیجه کې.
بله لودین صاحب، څومره تاسو معلومات لري دغه بندیان چې اوس د پاکستان سره طالبان دي څومره دي او کوم مهم چارواکي پکې سي د طالبانو؟
موږ ته دقیق معلومات په دې برخه کې نشته دي چې څومره بندیان دي، خو ته بند ته بندیان تعداد په مختلفو جرایمو په نتیجه کې زیات دي، او خصوصا هغه بندیان چې هغه سیاسي بندیان دي چې هغه طالبانو برخه ده، په هغه کې ملا عبدالغنی برادر سره یادول شي، او د سره خوا کې به نور مهم شخصیتونه چې ما ته په تفصیل باندې هغه معلومات نشته دي. دا هغه کسان دي چې د افغانستان په قضیه کې رول لري، طالبانو په منځ کې د اهمیت خاوندان دي، او د افغانستان حکومت د صلح د شورا وساتت باندې پدې وټوانی کې چې د آزاد کې دا یو خپې غاندې د سولې د پروژې لپاره، او موږ امیدوار یو چې دای بم په هغه نازکۍ او باریکۍ باندې پوه شو وسی چې د الته څنګه سکونت لرلو ولې بندیان شو په خاطر بندیان دي.
نو لودین صاحب، پاکستان ستاسو دی غوښتنې په جواب کې څه ویل دي؟ آیا ژمنه کړې چې دغه طالب چارواکي بندیان چې دي دوی بره خوشی کوي یا به افغانستان ته سپاري؟
بل د پاکستان حکومت او هغه هیئت چې افغانستان ته د صدر اعظم په مشرۍ باندې تشریف راوړیو د ډیرو سی مسائل برخه کې وعده کړی د حسنیت خودنه کړی د موږ امیدوار چې یوازې په دې برخه کې نه، بلکې نور جهتونو کې چې الته زموږ ضرورت ته چې صلح قوت پیدا کړي او صلح په عمل کې پیدا شي، د پاکستان دومره قوي او د لوړو چارواکو په شمول باندې هیئت به د دغه سیو د تورته مسائل او تسهیلات د لپاره زمينه برابره کړي، او موږ امیدوار چې دغه هیئت چې په دې سویرا غري دي د به خپل خبرو کې صادق وسی.
بله لدينا مخکې هم تاسو د سولې د عالی شورا په حسو سره ځینې طالب مشران چې بندیانو په ګوانتانامو کې او یا هم په بګرام کې، آیا خوشی شوی دی او که خوشی شوی دی تقریبا په څه شمیر کې به وي؟
زموږ د وختونو په نتیجه کې تاسو ګورئ چې یو تعداد بندیان خلاص شوی دی، همدا اوس هم د بعضو دوسی په داسې حالت کې دي چې امید دی په لنډ وخت کې به راخلاص شي. موږ امیدوار چې انشاءالله د دې پروژې د پیشرفت په صورت کې او موږ ډیر مشکلات ته د حل لارې پیدا کړو چې په هغه کې د بندیانو مسله هم ده، او تر دغه ساعته پورې ماته دقیق تعداد نه معلوم، خو د صلح عالی شورا د هڅو په نتیجه کې ګڼ خل د بندیخانو راخوش شوي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیستئ. اوس هم د نقیب الله متنوال رپورټرو دا د هغه سړک پاړه دی چې د خوست او د پاکستان د قبایلی سیمې د کورمی ایجنسی سره نښلی.
نږدې څلور کاله کېږي چې د افغانستان خوست ولایت ختیځ په پوله پورې کورمه ایجنسۍ کې د شیعه او سنی ترمنځ فرقه ییزې وسلوالې نښتې کېږي، او د مرجوبلې تر څنګ د یو بل پر وړاندې لوی لارې هم تړي چې ناوړه اغېزې په ګاونډي خوست چې په کورمه کې خپلوي لري، او یا له دې لارې ناروغان خیبر پښتونخوا په ځانګړي ډول پېښور ته وړي، او یا هم له دې لارې سوداګري کوي هم پرې وځي. که څه هم له کورمې پرته نورې لارې هم شته، خو د اوږدوالي یا ناامنیو له امله د خوست او پکتیا خلک ډېر کم تګ راتګ کوي. په دې اړه د خوست اوسېدونکي وایي
تقریب دا خلک ډیر په مصیبت کې دي.
د دې لارې په بندېدو په بازارونو هم ناوړه اغېز وي، او د توکو بیې لوړېږي. د خوست یو تندوکندار کریم الله وایي چې د بیې په لوړېدو سره عام خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کیږي.
په خوست ښار کې د پیر په مارکیټ کې دکان لرم، دلته د پاکستان نه چې کوم مالونه راځي د کور ملیار چې بند شي، اول خو دا غټ موټر نشي راتللی، کوړو موټرو کې راځي، هغه هم په داسې لارو چې لارې ډېرې خرابې دي، له یو طرفه کرایه ډېره اخلي او له بل طرفه موټر چې را رسیږي ځینې را ورسیږي او ځینې پلاره کې کله کله اوړي هم چې ډېر مالونه ورسره خراب شي، او همدارنګه دلته د خلکو سره ډېر په تکلیف یو، قیمتونه هم ډېر جګ شول، عوام هم مشکلات لري.
خو که چېرې لارې خلاصې وي ډېره وران هم خوشحاله وي، او د دوی لپاره سواری زیاتېږي.
شواستان مون خو ته روان یو کنه وشه موټر چلو غنه خوس نه دې میدان دا دې میدان غ بل جنور کریا مخیش سپیشل موټر دې چنی ووت بنیم زرا روپے تلو راو ته مات کنه اوس کریا غ شو دې 150 روپے چې و ترا پا کنه یغه ترا پا موټر پې دکی کی دغه ترا پا پې دو اوس خو چې مصالو بازار درته خوستا غنه یای چې تو کی ته خده کریا ارزانه دې ډاکټرانه پوی دې مصالو علاج خکی.
په کورمه کې د شیا او سنی شخړو له امله نه یوازې لارې تړل کیږي، بلکې ډېر ځله عام وګړي هم د دې پیښو قرباني شوي چې میاشت وړاندې د شهیدانو ډنډې په سیمه کې د نامعلومو وسلو والو لخوا د کوچیانو د سوارۍ په ګاډي برید وشو. په خوست کې د میشتو کوچیانو یو تن مشر رمضان کوچي په وینا د ښځو په ګډون پکې اووه تنو ته مرګ ژوبله واوښته. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
اوریدونکو، تاسو د کورمې او خوست ترمنځ په غزیدلی سړک باندې د ستونزو په اړه د نقیب الله متنوال رپورټ اوریدل. اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو ته د سحر لنه او د ماخام تر شپږو خبرونه کوي. په دې کې بیلابیل خبری او همدارنګ کلتوري رپورټونه موږ شاملو او کوشش کوو چې تاسو د خوخي سبب وګرځي. دا وخت په پیښور کې یوونی ما بجه کېدونکو د ملیحه میرزاده په سټوډیو کې د هغې نه بعد خبرونو سرټکی وارو.
د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن د دوه اړخیزه خبرو اترو لپاره د پاکستان سرخار اسلام آباد ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو په یو کاروان د برید رپورټونه دي. د شام په خاربانیاس کې نن د حکومت ضد مظاهرو د کېدلو رپورټونه دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د حکومت د بیړني قانون د ختمولو په اړه د یو بل منظوري ورکړې وه. جاپان وایي په هیواد کې د زلزلې او سونامي له کبله په برآمدات کې ډېر کمی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د یمن په اړه غونډه بې له کومې نتیجې سرته ورسېدله. د معمر کذافي حکومتي چارواکو د برتانیې لخوا په لیبیا کې د یاغیانو د مرستې لپاره د پوځي سلاکارو د لیږلو پر ضد خبرداري ورکړې چې دا مشن به ناکامه وي. او د امریکا صدر بارک اوباما به نن کالیفورنیا کې د انټرنیټي ټولنیزې حجرې فیسبوک په مرکز کې د دې ویب پاڼې د استعمالونکو د پوښتنو ځوابونه ورکوي.
اوریدونکو، ملیحه میرزاده درته د خبرونو سرټکی وړاندې کړ. موږ به د مشال ریډیو نه د خپلو رپورټونو سره هم داسې په دې ګړې کې دوام ورکوو. اوریدونکو، تیر ورځ د یوکرین په چیرنوبل کې د اټومي حادثې د 15مې کلیزې د لمانځلو په مهال د نړۍ شتمنو هیوادونو د چیرنوبل د اټومي مرکز د جوړولو لپاره 550 میلیون یورو د ورکولو وعده وکړه. دغه پیسې به په زیانمن شوي اټومي مرکز کې د تابکارۍ د مخنیوي لپاره د مرکز د پاسه د چتر جوړولو ترڅنګ د تابکارۍ موادو د امبارولو لپاره د یو ځای په جوړولو کې استعمالیږي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې یو رپورټ برابر کړی چې ملیحه میرزاده یې درته پښتو ژباړه وړاندې کوي.
حکومتونو او نړیوالو ادارو تیره ورځ د یوکرین په سرخار کیف کې د نړیوال ډونر کانفرنس پر مهال د دې هیواد د اټومي ناورین د 15مې کلیزې پترس کې دوی ته د دې پیسو ورکولو ژمنه وکړه. د یوکرین په چرنوبل کې د نړۍ تر ټولو لوی اټومي حادثه په 1986 کال کې مخې ته راغلې وه. دا فنډونه په چرنوبل کې د زیانمن شوي اټومي بټۍ د پاسه د چتر جوړولو لپاره د پیسو د لګول شوې اندازې نه کم دي. اندازه ده چې د دې چتر جوړولو لپاره او د تابکار د موادو د امبارولو لپاره د یو ځای په جوړولو کې به 240 میلیون یورو ته ضرورت وي. په دې ټولو فنډونو کې د اروپایي کمیشن مشر جوس مانیول بروسو د دې ټولنې په استازیتوب 110 میلیون یورو ورکړي. نوموړي د نورو مرستو د راتللو د امکان په اړه هم وویل:
I also hope that with the contributions
زه هیله کوم چې د اروپای ټولنې غړیو هیوادونو اجمنې سوي مرستې تر اوسه نه اعلان کړي زه خبر يم چې د اروپا د بیا رغونې او پرمختیايي بانک به اضافي مرستې ډېر ژر اعلان کړي. موږ به په رښتیا هم د دې کانفرنس په مټ خپل مقصد ته ورسیږو.
د یوکرین صدر ویکتور یانوکوویچ وویل چې دا مرستې لومړنی بس پنه ګڼي. نوموړي د غربي نړۍ مننه وکړه چې په دې مشکل کې یې دوی یوازې پرې نه خودل.
چرنوبلسکو آیس بلو سکرته ناپرکنسی
کسه هم د تیرې پیړۍ په اخر کې د چرنوبل اټومي مرکز وتړل شو، خو بیا هم تر اوسه د چرنوبل دا باب نه دی ختم شوی. نن د خپلو هڅو د رايوځي کولو سره موږ دا کولای شو او راتلونکو نسلونو ته یو خوندي ځای پرېښودلی شو.
په دې غونډه کې د مالی مشکلاتو له امله ځینې هیوادونو لکه آیرلند، سپین، میکسیکو او جاپان مالی مرستې ورنکړلې، خو د دې پروژې ملاتړي وایي نړیوالې ټولنې سره د دې نه علاوه بله لاره نشته. د چرنوبل په اټومي مرکز باندې یوکرین تر اوسه په بلیونونو ډالرې لګولي او د نوې چتر د جوړولو لپاره په غونډه کې نورې 9 ملیون یورو بیلې کړې. دا کانفرنس په داسې حال کې مخې ته راغلی چې جاپان د وروستي زلزلې او سونامي له کبله زیانمن شوی اټومي مرکز فوکوشیما پاور پلانټ کې د تابکاری د اثراتو په مخنیوي کې بوخت دی. ښاغلي بوروسو ډونر هیوادونو باندې غږ وکړ چې د چرنوبل د حادثې اثرات په ختمولو کې دی د یوکرین مرسته وکړي. نوموړي د جاپان د پیښې په اړه وویل چې دا نړۍ ته د اټومي انرژي د خطرو په اړه یادګیرنه ورکوي.
موږ تیر سوی زیان بیرته نسو راګرځولای او نه هم د سوی بشري زیان څخه مخ اړولای سو. البته موږ ډاډ ورکولای سو چې د چرنوبل پاتوشینه به نور خلک او د سیمې چاپیریال ته د زیان سبب نه ګرځي.
د دې غونډې سره د چرنوبل د پیښې په یاد کې د هغه دستورو پیل وشو چې یوه هفته به دوام لري. د دې پیښې سره په روس او بیلاروس باندې د تابکاری اثرات هم پرېوتي وو. په 1980 کال کې د دې پیښې له امله په درزنونو کسان وژل شوي وو او وروسته بیا د تابکاری له امله په زرګونو کسان ووژل شو.
زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
گران اوردن کو تاسو کولای شئ مشال ریڈیو ڈاٹ کام تلاشی هغل ته زموږ خبرونه واوري. زموږ خبرونه نه یوازې اوریدل شئ بلکې تاسو هغل ته لوستل هم شئ او زموږ تصویرونه او ویډیوګانې هم کتلای شئ. تاسې د چرنوبل په اړه یو رپورت واورید او دا چې په چرنوبل کې څه شوي وو په دې اړه درته یو بل رپورت لرو. رویټرز خبری اژانس په یو رپورت کې لیکي د 1980 کال د اپریل په 26مه نیټه د یوکرین په چرنوبل اټومي بټۍ کې د چاودنې او له هغه وروسته د اور لګیدنې لامل انساني تېروتنه وه. هلته کارکوونکو د کنټرول مهم نظام بند کړی و چې له امله یې د اټومي بټۍ برېښنا ټیټی کچې ته رسېدلې وه. زموږ همکار بوروال کاکړ د رویټرز خبری اژانس دا رپورت لوستی دی او غټ ټکی یې تاسو ته راوړي.
رویټرز خبری اژانس د ملګرو ملتونو د رپورت لمخې لیکي د یوکرین د چرنوبل اټومي بټۍ د برېښنا د کچې ټیټېدل د دې سبب سو چې هلته یو شمېر چاودنې وسوې او د تابکاری لوګي تر شمالي او لویدیځ اروپا او آن تر ختیځی امریکا ورسېدل. د دې تابکاری موادو په خاصه توګه یوکرین او د هغه ګاونډي هیوادونه لکه بیلاروس، روسیا او اروپا اغیزمن کړل. د چرنوبل فورم چې پکې د ملګرو ملتونو اته ادارې د بیلاروس، روسیې او یوکرین حکومتونه هم شامل دي، اټکل لمخې په دې چاودنه کې یوازې یو څو زره کسان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو ادارې وای چې شاوخوا 4000 کسان به د تابکاری له عمله مري. د گرین پیس په نامه د ماحولیاتو یو ډله د مړو شمیر د چارواکو تر اټکل په 200 زیات شي او وای چې تر 3000 پوری نور کسان به په نړۍ کې د کینسر له عمله مړه وي. د چرنوبل یونین آف یوکرین په نامه یو غیر حکومتي اداره د دې ناورین له عمله د وژل سوو اوسنی شمیر شاوخوا 1,400 شي. ریپورت لیکي چې د سوویت یونین چارواکو هغه وخت د دې لمنلو انکار کړی وو چې ګواکې دا یو انساني تېروتنه وه. ریپورت زیاتوي چې تر 14 میاشتې وروسته د هغه ځای لپاره چې تابکاری تېروتا یو سرپوش جوړ کړل سو چې د لږ تر لږه 150 کلونو لپاره ماحول له تابکاری څخه وژغوري، خو اوس په هغه ځای کې چاودنه رامنځته شوې دي چې د بندولو لپاره یې نړیوالې مرستې ته اړتیا ده. ریپورت لیکي یوکرین ته د هغه پخوانی سرپوش پر ځای د نوي یو لګولو لپاره د 600 میلیونه یورو ضرورت دی چې 840 میلیونه امریکایي ډالر کیږي. رویټرز لیکي پر دې سربیره په دې وروستیو کلونو کې د پخوانی سوویت یونین په زیاتره سیمو کې د مړینو په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي او د چرنوبل په اړه د پلټنو د پایلو د تعبیرولو پر وخت دا په پام کې ساتل پکار دي.
گلونا د د ګلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه. د هرې شنبې یا نهې په ورځ په پاوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو.
اوریدونکو دا خوږه خبرونه نن اوریدلې شي. اوس یو تازه رپورټ دی چې د امریکې د پوزونو مشر په مایک مولن هغه پاکستان ته رسیدل دي. په دې اړه زموږ خبریال د اسلام آباد نه ریاض موسی خیل حال راکړي.
جی بالکل، د اوس نشه بغل وړاندې د امریکې د ګردو ځواکونو چې کوم مشر دی اډمیرل مایک مولن هغه د پاکستان په دوره را رسیدل. د پدې اړه چې کله مونږ د امریکې د پاکستان آباد کې د امریکې د سفارتخانه د ویان البرټو روډریګیز نو پوښتل، نو هغه وویل چې اډمیرل مایک مولن به پاکستان کې خپل اسارتیا دوران د پاکستانی چې کوم سیاسي یا هو حکومت کم واکداران دي د هغې سره لیده کاته کوي، هغې سره به خبرې اترې کوي. دغه شان به د دینه سربیره کم چې فوجي چارواکي د هغې سره هم ملاقاتونه دي. دې دوران به کم چې دوه اړخیزې اړیکې دي په هغې خبرې اترې کېږي. د ترهګرۍ خلاف دی په هغه باندې به هم خبرې اترې کېږي او کوشش به کېږي چې کم دا وخت د دواړو ملکونو ترمنځ د دواړو ملکونو د فوجونو ترمنځ کم تاوتریخوالی یا کم افغان په نظر راځي د هغې د ختمولو کوشش به کېږي. زه به دلته دا خبره هم وکړم چې کم تیره ورځ مایک مولن کم بیان ورکړو په افغانستان کې چې هغې به د پاکستان په دوره کې دا ټولې خبرې د پاکستاني چارواکو سره روچتي، ځکه چې دا یو ګران وخت د پاکستان او امریکې د تعلقاتو دپاره چې دا تعلقات د دواړو ملکونو ترمنځ دغه شان خراب پاتې شو. د دې د خوالې دپاره کوشش ونه شو، نو دا به نه یوازې د پاکستان او امریکې او د دې سیمې دپاره بلکې د ټولې نړۍ لپاره ډېر خطرناک وګرځي. نو هغې دا خبره هم کړې وه چې د افغان طالبان نه زیات دا وخت اهم پاکستاني طالبان دي او دا ټولې خبرې به د پاکستان په دوره کې د پاکستاني چارواکو سره کولی شي.
اوریدونکو، ریاض موسی خیل مورده چې پاکستان ته د امریکې د پوزونو د مشر اډمیرل مایک مولن د سفر په اړه خبرولو.
خبرې او سندرې
د موسیقي ځانګړي خبرونه
تاسو خبرې
مونږ ته راځي. اقبال او رحیم شاه په اواز کې ډېر ښه غانا نشر کوي. ما ته د کندي کوچی غانا نشر کوي.
ما د یو غزل او د عبدالله مکوري په اواز کې نشر کوي.
زمون سندرې
کلپټا شکارا کلا وکړې اشاره
سرګي ولا تور کې نکري زی ولا پور کې
لاس د مینې راکارا نټول دنیا هی رکا
دز پر نشپ ګول نن مونږ سره رکا.
مشال ریډیو ای وڑاندی کوي.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته مختلف تفریحي او همدارنګ کلتوري او خبری خبرونه تیري څو ستاسو د خوخي سبب وګرځي. اوس موږ تاسو ته د نړیوالو ریپورتونو په لړ کې یو بل ریپورت وړاندې کوو. د امن نړیوال نوبل انعام ګټونکي د ایران شیرین عبادی وایي تیره هفته ایرانی امنیتي ځواکونو د هیواد په خوزستان صوبه کې د مظاهرو په مهال د عرب نسل د 12 نه زیات خلک وژلي دي. او په دې لړ کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر ته یو خط کې په دغه سیمه کې د ناارامۍ د خورېدلو خبرداری ورکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار منور شاه راکړي.
د امن نړیوال نوبل انعام ګټونکو شیرین عبادی ملګری ملتونو ته د ایران په خوزستان صوبه کې د ناارامۍ د خورېدو خبرداري ورکړې ده. په دې صوبه کې عرب لږکي په اکثریت کې دي. په دې لړ کې میرمن عبادی د ملګری ملتونو د بشري حقوقو مشر ناوی پلیتا خپل خط کې ویل دي چې دغلته ایرانی امنیتي ځواکونو 13 هفته د مظاهرو پر ضد خونړي عملیات کړي دي. د دغه مظاهرو په اړه ویل کیږي چې د سیمې ځوان کول په عرب نړۍ کې ولسی پاسون ته په کتو سره د انټرنیټ د لارې د دې تنظیم کړو. بلخوا ایران په عرب نړۍ کې د مظاهرو او پاسون ستاینه کړې و، خو په خپل هیواد کې د جمهوریت او انساني حقوقو لپاره د دغه ډول مظاهرو پر ضد یې د طاقت استعمال وکړ. په برتانیا کې د ایرانی عربانو د حقونو لپاره د ګروپ مشر یوسف عزیزی مشال ریډیو ته ویلي چې دغه مظاهره په ایران کې د عربانو د نسلی، کلتوري، اقتصادي او سیاسي حقونو لپاره شوې وي.
همونجور که 6 سال پیش اعتراض کردن نسبت
دوی په 2015 کال کې هم د امتیازی سلوک خلاف مظاهره کړې وی. کله چې خلکو په لارو کوڅو کې د هغه خط په ضد مظاهره وکړي چې په اړه یې داسې الزامونه وو چې پخوانی مرستیال ولسمشر محمد علي ابطاهي پرې هم دستخط کړی وو، او لمې خبرې د عربانو آبادی بل ځای ته بدلول کیږي. د دغه مظاهرو پر ضد هم د طاقت استعمال شوی وو او پکې 15 کسان وژل شوي وو. په دې وروستو کې د ایرانی عربانو مظاهرې د هغه ورځې د نمانځلو او د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره شوي وي.
یوسف عزیزی زیاتوي که څه هم دغه سیمه د تیلو لوی ذخیرې لري، خو د دې سیمې عربان په ډېر غربت کې ژوند کوي. په لندن کې د احواز په نامه د بشري حقوقو د تنظیم یو غړي حامد کنانی د مشال مرکزی څنګه سره د خبرو پر مهال ویلې، د مظاهرو پر مهال مړو شو کسانو کې خزه او ماشومان هم شامل دي. کنانی زیاته کړه ایرانی چارواکو زیاتره خلک د مظاهرو نه وړاندې نیولې وو.
فقط در یک شهر کې کارګر نشین در شهر حمیدیه حدود 160
استخباراتي ادارو په حمیدیا کې یو سل یو شپته کسان د وړاندې نیولې وو، او دینې په لیکلي بڼه د خطونه اخیستي وو چې دوی به تصویرونه نوباسي، په دغه مظاهرو کې به برخه نه اخلي، او د هیواد نه بهر رسنو او ټي وي چینلو سره به مرکه هم نه کوي.
د دې مظاهرو په اړه ډېر کم معلومات مخې ته راغلي دي. فارس خبری ایجنسی د خوزستان صوبې د پولیسو د مشر احمد ناصری په حواله ویل دي چې په دې مظاهرو کې یو تن مړ او یو جوبل شوی دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی؟
یار نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکې روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې واوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو هم دا اوسم چې د انټرنیټ لارې د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه.
د خبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي دوی به ډېر زر په لکې مروت او بنو کې د موبایل ټلیفون سهولت بیا خلکو ته ورکړي. په دغه جنوبي ضلعو کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د موبایل ټلیفونونه کار نه کوي، او خلک یې په وار وار سره د پرانستلو غوښتنه کوي. خالد خان په دې اړه رپورټ لري.
دغه خبره د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتیار حسین د بنو او لکی مروت سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړو د پختونو په دواب کې وکړه، او دوی ته باور ورکړو چې په دغه دوه ضلعو کې به یوه اونۍ کې دننه د موبایل سرویس بحال کړی شي.
هلته هم د ټولو ملګرو دا ډیمانډ وو، تاسو ټول پوهې چې دا د یو مجبوریت دی چې کوم دی دغه رنګ پابندی نه دي، او د خلکو د سرونو د بچ کېدو دپاره د یو مشکل صورتحال نه د تېرېدو دپاره په موبایل باندې پابندی ضرور لګي. دا ډېر زور ډیمانډ هم وو. زه تر یو مهم خبره کړې وه، نوراني صاحب سره بالکل بریکو موږ خبره کړې ده، ورځ دو کې به موږ ته مکمل رپورټ راشي. د موږ خپل هم خواهش دا دی چې په بنو کې او په نکې کې په دغه علاقه کې چې سخته مسله ني که مسله دي سره به شیر کړي، نو موږ چې کوم دی هلته موبایل آزادو او هغوی سره چې کوم دی نو موږ خبره کړې ډیپارټمنټ به ولس او د دې هم رپورټ غوښتی دی. نو ورځ دو کې چې کوم دی ردي صورتحال به واضح شي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر روانه غونډه کې پخوانی وزیر اعلی او جمعیت العلماء اسلام پارلیمانی مشر اکرم خان دورانی وویل چې په جنوبی اضلاع کې تیر درې کالو راته د موبایل فون سرویس بند دی، خو اوس پټانګ او ډیر اسماعیل خان ضلعو کې دغه خدمات بحال شو، خو د بنو او لکی مروت خلک تر اوسه د دې سهولت نه محروم دي.
دوه درې ورځې مخکې په هغه کې فیصله وشوه چې ټانک او ډیر خان کې موبایل سیستم چې دی آزاد
نقصانات آیا دا ټول نقصانات په دې دوه ضلعو کې دي په لکې مروت او په بنو کې دي که د دې موبایل آزاد شي نو د دنیا به ورانه شي خو که چېرته زموږ سره زیاتې وي او په درویشتو ضلعو کې موبایل سیستم په ملکان کې تکلیفات دي هلته آزاد دی پېښور کې متنوع سایډ ته نشي تلله پېښور ښار کې نشي تلله دلته آزاد دي او صرف زموږ هغه خلک یې نیولي دي چې هغه بس مونږ اسې عمر پتې ډېرې مشکلې ځکه چې مونږ خو په آخري بارډر باندې پراته یو نو ماته د حکومت د طرف نه دا انشورنس پرون راکړی شو چې په دوه ورځو کې به انشاءالله مونږ موبایل سیستم دا په بنو کې هم کولاو په لکې مروت کې به هم کولاو نو اوس په دې امید باندې زمونږ په لکونو خلک ناست دي د بنو او د لکې والا چې حکومت به د خپله وعده په دوه ورځو کې انشاءالله سر ته رسوي
خو بل خوا د ټانګ ضلع نه نوې ټاکلې شوې د صوبایي اسمبلۍ غړي غلام قادر بټني وویل چې د دوی په ضلعه کې د کرفیو یا ګرز بندیز په وجه او ټانګ او ډیر اسماعیل خان سړک د بندېدو په وجه ځایي خلکو ته ډېرې ستونزې دي د دې په جواب کې سینیئر وزیر رحیم داد خان وویل چې ځینې قدمونه په سیمه کې د امن راوستو او د امنیتي ځواکونو حرکت لپاره ضروري ګڼلی شي چې څه خاص وخت پورې وي خالد خان مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیست مشال ریډیو نه زمونږ رپورټونه ختم شو په دې ګړې کې په بل ګړې کې به بیا استاد 19 پروګرام ګلونه وړاندې کوو دا ځل تاسو نیاز احمد خان برابر کړی راځي چې وایو
قدرمند اوریدن کو زما انیاز د سوات نه څنګه چې د سوات سیمه 1300 کالو کې د جنگ د وجنه ځپل شي وو حضرتہ یو شمیر سکولونه اړنکړي وو طالبانو وسلوالو اوس په سوات کې امن راغله د داغه په وجود ډیر سکولونه پسون سکولونه وسمران پراته دي خو بعض سکولونه داسې دي چې هغه بیا آباد شوی دي او هغه ته ماشومان راځي مونږ په یو سکول کې مقامی سکول د منګوري خوشحال پبلک سکول کې موجود یو ډیر شه ماشومان دلته کې موجود دي دلته یو ساينس ایگزیبیشن شه وو داغه چې دنو اخیرنی بیلو شو او ماشومان ته په ګنډ شمیر سره انعامات ورکړل دغه ځکهونکی دغه ماشومان ما سره دی وخت موجود دي دا غي سره د سواد په حالات باندې او دغه ساينس ایگزیبیشن په حواله باندې پوښتنه کوم دا غي نه به تفصیلونه کوم د سواد 13 حالات موجوده حالات ا دې سره سره د دوی د سبق په حواله باندې ما سره یو ګلاله ماشوم مخامخ ته دینه پوښتنه کوم تاسو نوم نه
ایمان
او کوم کلاس کې سبق پېت پنځم کې
پنځم کې
دره ته وایا چې کله طالبان لتا وسلوالو ډزړې ته سم سوال او صبر ستا سبق قضا شو
زما ډیر زیات سبق قضا شو زه ډیر زیات خپه شو مسر
اوس نن چې دینو ساينس ایگزیبیشن او تاسو سره فنکشن هم ده سم اوسه
سر ډیر خوشحالي سر ډیر خوشحالي ده سر موږ ډیر زیات انجوای کوم سر ټول واړه راځي ایگزیبیشن هغه ریزلټ ول ورکي او سر ډیر زیات خوشحالي سر موږ په کې پارټیسپیټ اغسته ده په دغه کې په ټیبلو ملي نه موږ کې موږ پارټیسپیټ اغسته ده زما زه ما زما برګری ده
تاسو په کیسه آی کې او کار کړل هغه چې
سر له موږ له پرچم په باره کې ښکار کوم سر
ډیر موږ په سره غلي د تبلګر سره ملاو شو سونه خوشحالي نه تاسو ما
سر خوشحالي محسوس یو سر ډیر خوشحالي ملاو شو سر چې پال ته وای جنگول کې وسه د کور نه بنه شروع اته سر دزی بوي سر ګولې بزم په کورو نه راتلې سر ډیر زیات خفګانو غلو او خزو ورو ټول بسل جړل دا ډیر د خفګان خبره سر موږ چې وزل د سکول ترالو سکول کلاو شو سبق لرا سر ډیر زیات خوشحالي راته ملاو شو
نو بل ما شوم ما سره ولر د دې نه پوښتنه کوستا سنوم ده
مروا
او کوم کلاس کې
پینځم کې
درته وای سبق د څنګه روان دي نه سبق
سر ډیر ښه روان دي
څه څه زده کې سبق
سر ډیر هر څه زده کوم په سکول کې چې راځو
نه نه تاسو د سکول کې پروګرام هم دی انعامات هم ورکړل شو څومره خوشحالي مان تاسو وای
ډیر خوشحالي مې څه څه کړی چې په دې ساينس ایگزیبیشن په دې پروګرام کې او انعامات کوم ډیر خوشحالي باندې سکول ته راځو خپل سبق
پکم کلاس کې
دریم کې
هارو سره څه شعرونه راته
میری هاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا میری هاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا مجھے فکر امن عالم تجھے اپنے ذات کا غم مجھے فکر امن عالم تجھے اپنے ذات کا غم میں طلوع آ رہا ہوں تو غروب ہونے والا
زبردست زبردست دیو را تو پختو کو اس معلوم ہوا
میری ہاتھ پہ قلم ہے میرے ذہن میں اجالا مطلب دے چین جما پلاس کے قلم دے اب ذہن کی میرا نا گاڑی دی
تر تخپل نو مو آیا کم کلاس کے
زمانہ سم امتیاز سے زب کلاس 10 کی
نہ نہ ساس پر سکول کے سب پروگرام دے دے تک معلومات
جی سم کے سکول کے سائنس اینڈ آرٹس ایگزیبیشن شے ہو نو نندا گئی ریزلٹ ہے او پاری کی وڑو دی رکھ کر کر دی کی کڑو او تاسو سنگلی دے شے وڑو دی نما تو مر کول واڑی ور کول کی گی او منگا سا گیسٹ روم را اوخت دی او وڑو خپل دی ریزلٹ نہ ہو دی وڑو خپل دا تیاری نی کڑی وی سوک خاکی کئی سوک نیل نغمی وی او دا کتا
تب کی صحیح نام
او ما خیبر پاس رکھ کڑے ہو پا آرس پا حوالک کی نو اگے میں دی مالا فرسٹ پوزیشن مت ملاو شو
زمانم نے دامن ایک توزہ کلاس نہ ہم کیا
دا کم سی گیم سی دن
کی زرا شنگلی
راغلی دا شنگلی نا او منگو رنگے سبق وے دسا دا پر وجل تا سہولیات نشتا
جی نا الت نشتا سہولیات الی جی کم گورنمنٹ والے چی دی اہو خپل سکو رخ کری دی کم زمنگا کم عوام چی دی اہو خپل ڈیوٹیز نہ نباوی اغویل خات حکومت طرف نہ اغویل تنہا راضی خواہوی خپل ڈیوٹیان چی دی اگن پورا کئی داغے دلا سو واڑ چی دی ال ٹول واڑ چی دی اگو لگ نور زندہ تلی خپل سبق نہ ہوئی
سو سو گنے چی دی جن کو سبق ولی ضرورت ہے
کہ یو خاص سبق وی ناگے ٹول ماشرہ او تاو کو راضی بچی سبق ہوئی دی پا دخل سے یو تعلیم دی زور چی اگے سبق جان پخپل خپل پخپو ور دی دے کہ او جان نہ خاص کولے ہی
پروگرام کی مسرا یو زلمے شریکو اگے دی رخص خستا سندرم وایدا ترا تک پن نو وایم
جی زمان محمد سمیل حق ہے
کم مس کلاس کی سبق
پٹن کلاس
در تو دا سندر دی کم دے پختو اس دا کڑی دا پختو سندر اڑے رپن دا ورا
دا خو جی زمون گلا کا دا پختو خپل پختو جو بیو نو کمون گڈیر پا انگریزی سکول کی سبق او زمون گلا کا پختو سر خمون ریلیٹڈ پاتی بن نو لک پدی وجہ زمون پختو سر ڈیر مینا دا لک پکور کم دا پختو لک را گانی او دا اور جی او پویٹریوں گرو لکر غنی خان بابا رامزا بابا دلی رحمان بابا ہم گرو
زبردہ زبردہ لکر مطلب دے شاعری ہم گرو
جی شاعری ہم گرو پخپل ہم گرو جی
سب سب یا خبالی مقامان رات سخا خود تاکہ شعر نو آئے کنا
خی جی یو شعر زمون گو ہوئی دے گلونو باغ تا ورغلم گلاب منو دے گلونو باغ تا ورغلم گلاب منو پا دیرو پختنو ز خبر شم چی رقی بڑے دے بل یو شعر دے زمون گو ہوئی د سوچونو سمندر نه دی روه تلم چې د سوچونو سمندر نه دی روه تلم ساده جفا ابا سندوب کړم زه بچو شمه
وا
او تا دی وی د محبت خپل مړې کړې نه وي تا دی وی د محبت خپل مړې کړې نه وي چې د هجران لمبو دی اوس ما ستی کړم او بد حالات او تمه هر یو ته ګیناسته بد حالات او تمه هر یو ته ګیناسته کتر بور دے ک پر دے ک لار وی
ډیر خډیر لا یو بل ماشوم سره ولاړ دے ادم ډیر خسته سندر په دې فنکشن کې په دې پروگرام کې ویل د سره پیجن غلو کو سس نوم دے
ما جواد علی خان
او کم کلاس کې
8 کې
جواد تا په کې سندر وې سندر دې کم ځای کې دی وا
دا جی موبایل کې وځو
دغه نه لیست
اورې دني موجي
تاخه زه زمونږ اورې دن کو ته وس دا سندر نه کړی بیا وای کنه
او خو بارنګ چی واره غما پخول مخ یمه جانن کچی ګرځي غما پسوي ما زه خو زارې غم قرباني غم دا غ شوند رنگ
بیار سرمی کے ملگرو دے دشو متل ہو قرارا راشا او قرارا راشا او قرارا راشا او قرارا راشا
ڈیر اللہ ڈے زبردست گرانا اردو کو منگا تاسو بوتلی وئی دسوات منگورے یو اسکول تا اپائی کس تک ان کو انن یو پروگرام او داغے پروگرام سما شمانو داغے الکانو او جنکو پائی کے برخا غستی وا رتنون کے پروگرام کے بعد تاسو بل اسکول تا بیو دی وقت کے خپل قربا نیاز احمد خان لا اجازت را کے اللہ پامان
ਕਰਾ